اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څتړل کړي. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای.
زه غواړم چې لومړی د علم لاسي پاره یا د پوهې پاره یو رڼا مشوره وکړم. د قرآن په ځینې آیتونو سره د شمه آیت کې الله جل جلاله ملائکه ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفه پیدا کړم یا وټاکم. نو ملائکه ورته وویل چې آیا ته داسې څوک پیدا کوې چې د ځمکې نظم بدلوي کړي یا فساد به کمی کړي او یا هم ویګي به کوي کړي؟ ستا د ستاینې لپاره موږ باس یو. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جل جلاله
خلق لاندې دي بیل مخلک
جاهل دی البته او هیڅ باندې نه کوي.
بله استاد، په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر رڼا کې، او په دې وروستیو کې اکثره د موږ او تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي، دوی زده کړې کړي، کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي، په دغه شخص باندې هغه که انجلۍ وي که هلک وي، په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي؟
ستونزه چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده. یوازنۍ هغه ستونزه په هغه کورنۍ کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده، نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا باسواده وي، انجینر وي، ډاکتر وي، بل مسلک ولري، یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویلی شو کنه، یعنې سرکار ټول علم پوه سره وي، په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده. نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنیو کې زیاده ده چې مثلا د علم کچه خپله د تعداد ده مثلاً ټیټه ده. نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه هغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت. یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم، ژوند یو څوک مثلا چې څه ونه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي؟ مثال تاسو درکړم، لیکن څومره څوک ونه پېژني مثال د ټکنالوژي سره، څوک مثال سرکار ونه لري، کار ورته باندې شي، هغه به د ټلیفون یا مثال دغه تاسو وګورئ د اوس آرټیفیشل انټلیجنس ورته وایي، مثال ورته وایي، دې سره څوک بل کار ونه کړي چې هغه کارونه چې اسانۍ ورته لاسرسی ونه لري، هغه به د آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د ټلیفون یا کمپیوټر ارزښت په اړه څه پوه شي؟ نو دا یو ژوندی مثال ده. کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي، پلار یې علم نه لري، ورور یې علم نه لري، یا مثال په کورنۍ په ټوله کې دوی د علم څخه یو لرې کورنۍ اوس پاتې شوي اوسي به، نو هغه وخت دغه مشکل ستونزې معمولا په داسې کورنۍ کې رامنځته کېږي. نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې د علم بغیر لاسرسی ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي، دا پوه وي چې علم څومره ما ژوند کې رڼایي راوستې ده او څومره سهولتونه اسانتیاوې راوستي. نو فکر نه کوم داسې څوک د علم په کور کې مثلا د خپل خور او ورور یا مثلا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي.
دا وضعیت کم دسی دوام و کاده با پا افغان کورنه باندی، افغان زدکونکو باندی چومره بد ناوره اثر نور لا زیاد وکری، اوه دا با جبران چی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم چخه یو طولانه باید تقریبا یعنی یو رز هم شاید پاکتی بشی لاخبه دا یو نه یادی میاش یادی کلونو دا خور بیر زیاده ده. تاسو ګورئ داسې هېوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي، اګر چې د اقتصاد له نظره، د تجارت له نظره، د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کوي، مثلا په لومړۍ کې قرار لري، بیا هم دوی علم نه پرېږدي، حتی ورځې نه ځنډوي. حتی تاسو ووینئ زه تاسو ژوندی مثال درکړم، د جاپان هېواد باندې څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې، میلیونونه خلک یې ووژل شول. هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازانو دا امر ورکړی و تر څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینئ موزینې زمونږ په سوشل میډیا یا رسنیو کې ویلو، تاسو شاید کتلي وي چې اکثره سنفونه، تاسو وینئ چې سنفونو کې اوبه روانې وي، سیل ته راغلې وي، خو دوی ماشومان ناست په اوبو کې درسونه وایي، ښوونکی ځي حاضر وي، دغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي. دا خپله دروازې بند دي البته د نجونو لپاره. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي هغه اهداف جوړوي، هغه مور ده. تاسو وګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بې سواده اوسي، د هغه زوی به څه رقم ټولنې ته وړاندې شي؟ برعکس، تاسو هغه خلک وګورئ، تاسو شاید خپلې ډلې یا ژوندی مثال ده، هغه میندې چې باسواده دي، هغه خویندې چې علم لري یا استادانې دي یا مثال داسې ډاکټرې دي، د دوی هغه اولادونه چې دي، هغه خلک، هغه میندې چې سواد نه لري مثال یا ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري، د دوی دواړه اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده. دا ولې؟ دا په دې معنی چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده. که چېرې د مور باسواده اوسي، د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو دا ټولنې ته ښه وړاندې شي، یو ښه میجر تصویر ولري، یو ډاکټر شي، یو ښوونکی شي، تر څو مثال یو ټولنې لپاره د خدمت جوړه وګرځي، خپل ځان لپاره، کورنۍ لپاره، حتی ځان لپاره، بالاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی د اول چې اسلامي هېواد ده، او تاسو وګورئ داسې ډېر اسلامي هېوادونه موږ وایو چې په شپږ څلوېښت فیصده، پنځوس فیصده، یا مثال تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو، د مصر هواد اوسنۍ نړۍ کې د اسلام د مرکزیت هواد په نوم یادیږي. تاسو ویلې نو سرچ کوي تقریبا لږهاو محصلین په الازهار پوهنتون کې درسونه وایي خپل، او په طب پوهنځي کې مجبور لس نورو علومو کې مثلا دوی نقش لري، انجینري کې دوی درسونه وایي. اگر چې هغه هواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادیږي، یعنی عربستان دا سوګر سعودي عربستان، دغسې اندونیزیا دا سوګر، دا هېوادونه دي. موږ په افغانستان هغه څوک چې مثال د دې دوله چې موږ اسلام هېواد موږ به د دې کار ملانیت کړو. موږ وایو چې دا دا کار اسلام خلاف ده، یا مثال دوی وایي چې دوی البته داسې نه وایي چې اسلام خلاف ده، بس وایي موږ په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم جوړ شي. موږ هم دغه تمه کړو چې خوشبخته دغه وشي، خو موږ باید البته زما هغه غوښتنه دوی څخه دا ده چې راځئ اسلامي هېوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت پرمن وګورو چې دوی څه کوي. دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي، څومره فیصدي خزینه دوی پوهنتونونو کې یا ښوونځیو کې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي دمه ورکوي. هغوی یو اسلامي هېواد ده، موږ هم اسلامي هېواد یو. که تاسو وګورئ دوی په اسلام کې نوم لري، سعودي عربستان تاسو وګورئ میلیونونه مله خلک هلته حج ته ځي. مثال دی الله دی حکومت د موقت لري، هغوی په تحصیل باندې د ښځو په زده کړې باندې کوم بندیزونه نه دي لګولي. هلته کار ورته کوي، نړۍ سره خبر کوي د سوی، یعنی زیات اندازه خلک د دوی باسواده اوسي. تاسو وګورئ تقریبا د شپږ څلوېښت شپږ اویا چې د خلک د دوی باسواده وي. متاسفانه زموږ هغه نارینه شپږ څلوېښت نه پوره کوي، زموږ نارینه او ښځینه سره ټول کې تقریبا څلوېښت شل فیصدي موږ نه پوره کوي چې موږ ټول باسواده اوسي. تاسو وګورئ جاپان هېواد وګورئ، هغه څوک چې موږ دوا چې موږ یو ورځ ازادي اخیستې ده، جاپان هېواد وګورئ چېرته رسېدلې تقریبا ټول کار د دوی مشینري ده. هېڅ داسې څه نه چې مثال دوی نه پرېښودلې چې ټرنجي کې دوی بې حده زیات پیشرفت کړی ده. هغه څوک چې دا ټول بمب استعمال شوی صحیح ده چې افغانستان جګړو ځپلی ده، نه چې کلانې اتلې ځلنې جګړې، خو دا موږ وایي بهانه نه کړو. موږ هېواد اوس هم ارامه ده، اوس هم دې فرصت جوړ ده. مثال موږ وایو د دې فرصت څخه ګټه واخلو، په هره برخه کې موږ پیشرفت کړو. تو ځنې په اهداف کې پیشرفت هېواد چې دغه هغه علم ده، پوهه ده چې په پوهه وي، او د دې نقش ده چې ډېر مهم ده. د خزانو نقش ډېر زیات مهم ده، هغه په اقتصاد کې مهم ده، هغه په هر سکتور کې. تاسو ګوره ماته یو ډېر جالبه ته یاد شوه، ما یو انځور ولیده په سوشل میډیا کې. په اطرافو کې یو پلار ځي خپله لورې مریضه ده شفاخانې ته بیایي، دی دوی پسې ګرځي چې خزانه ډاکټره دې لپاره پیدا شي. هلته ورته وایي وایي آیا دلته خزانه ډاکټره شته دی؟ دی ورته وایي وایي پلار جانه تا په لور باندې علي متاثر کړی ده. وایي ما خو نه دې کړی. ها ورته وایي تاثیر نه دې کړی نو خزانه ډاکټره پسې څنګه ګرځي؟
بله،
دا موږ ته ډېره غټه خراب ده. موږ افغانان دغه منو چې مثال موږ خور مور دی او ډاکټر ته کېږي مینې نارینه ډاکټر ده، او موږ افغانان له دومره غیرتي چې دا بیا منو چې مثال علم ګرځي نه شي. نو که چېرته ته ډاکټرې پسې ګرځي، که چېرته انجینرۍ پسې ګرځي، خپله مېرمن نه غواړي یو غاښونه نارینه ډاکټر ته کېږي، خپله
اشاره وکړه چې دوی خپله په خپلو نجونو باندې درس نه وایي، بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي. اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلي دي. کورنۍ پر ځای د دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي، دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي، کم خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو ګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدودیت په دې باندې وضع کوي چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نه شي یا پوهنتون ته لاړ نه شي. جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونه وځي یا بله مدرسو ته هم لاړ نه شي. نو دا ممانعت هم دې وضع کېږي. خلک مکتب مثلا ښوونځي یا پوهنتون څخه تېر دا مدرسه خو مثال اسلامي ژبه د ادا او د علم زده کړه چې دا بته دیني علم دا خاصه په هر چا باندې. نو البته ټول علوم فرض دي. تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذین په دې باندې راغلي، په دې باندې چې دي کې ټول شامل دي. څه دي چې عین نارینه او یا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوی دا په دې باندې بخش زه هغه آیتونه چې دي خزي مثلا د علم ټول په اړه راغلي دي. نو ټول د څه راغلي دي چې دا ټول انسانان ته ټول بشریت ته په دې کې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو ورې چې قرآن له شان کې ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم او هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو تفسیر دی راست دی چې آیا هغه څوک چې پوهیږي تر هغه څوک چې نه پوهیږي برابر دي؟ دا په دې معنی ده موږ ډېر لوی درس ته یو برات خپلې معنی چې موږ باید تاسو نه وي کنه نه نه وي تفسیر یې وکړي او که هغه رښتیا کوي. نو که چېرته هغه نارینه هم وي باید خپل تفسیر ته ولوړ شي کنه زنانه هم وي دا کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په رابطه باندې په تاسو سره داسې یو څه شته دي خو بله مسله دا بله ده. ځینې کورنۍ هم لري چې هېڅ باسواده نه لري، دا به څنګه وکولی شي چې مثال خپل کور تحصیل ورکړي؟ حتی تاسو وګورئ مطبخ ته
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي. مثلا درسونه دوی منع سولې، کار ته پرېنښودل سولې، تفریح پارکونه منع سولې، ورزشي کلبونه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیري، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟ کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخته به مسافر وي، په خپله یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
مثال اقلیت شو یا اکثریت شو اوس ته موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د انجونو د ذکر په اړه خبري وشولي او موږ سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
ورت ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما تر سرسړی کاشي سینا کې پزړ لاس کې دما تر سرسړی کاشي سینا کې پزړ لاس کې دما چورت ګورم نشم پخل لاس کی دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کی دما رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما در رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
Yeah. دیوے دکلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے دکلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکمالار دے راستما وقت پکما کما کمالار دے راستما استما وقت پکمالار دے راستما وقت پکما کما کمالار دے راستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطنستا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے 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 مجبورئی ند پریکدم وطن پختس پارما لمجبورئی ند پریکدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما
دے آزادی میلمہ درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې لنوم او ځخ سره شاید آشنا و اوسئ ل د مغشتې چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده 1500 او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بالاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله، او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له د ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شول، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو او زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې مې نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې، وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و، آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و، خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي وو چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حافظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپلا چې داسې ومه ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان، اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایل او دینی مسایل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یا کال کې را خلاص شوم، بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو اما غز ما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي، نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې، نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو د شیان دغه کول، کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو، نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل، اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانو راتله په غوي باندې خرڅول.
تجارت هم کله ډیر وغوړی په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه، ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي، هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته، هغه خو ډیر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوس کوچې دی، زه په قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالیم د سرکانو، نو دا سی ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار، مګر دغه څه چې لک شانتی ما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړل، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې، نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم، نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یو اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یو د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پر ځان هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامیني امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل مراوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې، همدارنګه نو دا ډیر لوی ستړې وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوی وو، فسادم نشته او دغم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې مونږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. مونږ ډیر ښه ښایسته غرونه درلودل. مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزن مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، او لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به مونږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود. مگر په هماغه جومات کې به مونږ ډیر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه وو، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه وو، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه وو مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او ده راباندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500. او مونږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې وو، ولاړو، لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې وو د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تګ داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تګ، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نمړنۍ ولسوالۍ ده. دا هغه ځای نه به قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکی، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دا وي چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچه زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. ما له خوند راکوه چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دیر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوی و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دیرش پنځه دیرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت می وک تر میم را سو د نور خانانمو مخه ته شو مده دغه بیانې می ولستله ډیره زیاته تیزه و پاغه وخت کې او د دنه دفام شوی او د خراغلاس ویل شوی په کونړ کې چې خراغلی دنه پاغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتی روحیم لرله نو ما ډیر احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور خلک وویل دا داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د اغه ځوان زه نو چې هغه دی راوستلې و دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پس خلک ګرځېده زه راوستل به یالته ودرول ما د راته سلام وکړو په پار صورت اوس ته فکر کوم چې داوود خان یو ملي شخصیت و زاهر خان هم خسړ و اغه ښه دوره و زموږ د فارغ مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه شوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږي چې کوم ساحل ته به وځو
ډېر زیاته مننه کور ودان علي کوزي صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي